السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن شنبه ده د 1499 کال د قوس لیندې میاشتې نهمه نیټه د 2019 کال د نومبر دیر شمه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق بولي، خو له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د عراق صدر اعظم پرون وویل چې استعفا کوي. په عراق کې د روانو مظاهرو په اړه په وروستیو رپورټونو کې ویل کېږي چې پرون هم د هغه هیواد په ناصریه ښار کې 15 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. پرون د پلخشتي د جامع جماعت د بیا رغولو کار بشپړ شو او ولسمشر ورغلی. ولسمشر وویل په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو نظافت او ساتنه کې باید ټول همکاري وکړي. او د عفو نړیوال سازمان پرون ویلی په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې 121 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه ولایتونو تفتیش او بیا شمیر نه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یو هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. د کابل ښار د پلخشتي جامع جماعت د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. ولسمشر اشرف غني دغه مراسمو ته چې په همدغه جماعت کې جوړ شوی ورغلی و او ویل چې د تاریخي ځایونو په ساتلو کې باید ټول همکاري وکړي.
خداوند مور توفیق بده که 377 مسجد کې د ولسوالیار وې دسکري
له خدای توفیق واړو چې په 300 جماعتونو کې چې کاري پیل شوی دغه جماعتونه جوړ شي. په پښپګشتو ولایتونو کې چې جامع جماعتونه نه ول جامع جماعتونه به پښپړې دوه په حال کې دي.
پاکي زیبایی الهام را داشته باشن که ذات خداوند جلشن.
د پلخشتي د جامع جماعت د بیا رغونې کار د 2019 میلادي کال په دسمبر کې پیل شوی و. دا جماعت په کابل کې له ډیرو کلونو راهیسې فعال دی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د عفو نړیوال سازمان پرون ویل چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې 111 کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې داسې ګڼل شوي و چې د مړو شمیر 143 دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د نومبر په 9 په یو مختصر بیان کې چې ازادي راډیو ته استولې ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 111 کسانو د وژل کېدو خبر باوري سرچینو ورته تایید کړی دی. خو د نړیوال ادارې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې تېره اونۍ د هغه هیواد تقریبا 100 ښارونو ته خورې شوې. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم په دغه هیواد کې انټرنیټ بند کړو. له دې عمله دقیقا نه د څرګند چې رژیم د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکرارۍ تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر د 15 په ماښام ډیر خلک لارو کوڅو ته ووتل. د راپورونو په اساس د تیلو سټیشنونو او د پولیسو دفترونو ته اور واچول شو. هغه څه چې ملامتیا په مظاهرچیانو اچول شوي، خو په ځینو ویډیوګانو کې مظاهرچیان بیا پولیس او دولت پلوی کسان ملامتوي چې قصدان په خپله دغه کار کوي. په البانیا کې د ورستیو زلزلو لامل د 940 کسانو وژل شوی کسانو لډلې د زینو جسدونه پرون په ځنګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شو. د البانیا د هغو سیمو چې د سمندر پر غاړه پرتی دي د تیرې سه شمې په شپه شدید زلزلہ وشو چې لامل 940 نمړه او سلها او وګړي د ودانیو د نړیدلو لامل زخمیان شول. د زلزلې شدت 6.4 درجه بلل شوی او دا په ورستیو کلونو کې په البانیا کې تر ټولو شدیده زلزله وه. د دوریس خاري اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل هیڅکله ځینې دوستان یې له لاسه ورکړي دي او کور یې هم ړنګ شوی دی. د البانیا په سومانی ښار کې د مړو تدفین مراسمو ته پرون د البانیا صدر اعظم هم ورغلی او د البانیا په پلازمینه تیرانا کې لږ تر لږه اویا ودانۍ نړیدلې او 250 کورونه ویجاړ شوي دي. او وروستی خبر دا چې په لندن کې پرون د نومبر په 19مه څو وګړي په چاړه ووهل شول او پولیسو یو سړی وویشت. پیښه د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهور برج وشوه. د لندن میټروپولیټن پولیسو ویل چې پیښه یو تروریستي عمل و. د لندن ښاروال صادق خان وویل له هغو خلکو مننه کوي چې پر ځان یې خطر ومانه، تروریزم شیطاني او بزدلانه عمل دی. هغه وویل ټول باید د تروریزم په وړاندې په کلکه ودرېږي. په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو مشر نیل باسو ویل د لندن په ښار کې به امنیتي تدابیر او ګزمې زیاتې کړي. په هغو ویډیوګانو کې چې د لندن پولیسو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي لیدل کېږي چې پولیسو یو وګړی وشته او یو بل وګړی له سیمې تښتېدلی دی. بی بی سی ویلي د لندن دوه پولیس وژل شوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې ټول هغه کسان به ونیول شي چې په دې پېښه کې لاس لري. خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له معترضانو غواړي چې د قانون په پلي کولو کې ورسره مرسته وکړي.
ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلانوو.
د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري عبدالله عبدالله کوي پرون د انتخاباتو کمیسیون ته وویل که تر نن شنبه 3 لکه تقلبي رایې د دوی په خبره باطلې نه کړي نو اعتراضونه به پراخ شي. مظاهره چان پرون کابل ته راوتلي وو.
رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
دا هموري چې په عراق کې پرون صدر اعظم عادل المهدي ورسره له هغه چې شیا لوی مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني وویل چې حکومت د مظاهره چان نه ځپي د استعفا اعلان وکړ. تر 400 زیات کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دا چاودونکي شان چې دی دا چې راسي به د خلک ته موږ ویل چې دا شامه راته راوي دا چوي د پټاوي بس موږ نه جن رانیسو. بیرته په لاس ورکو په یو کچرا کې راته غورځي بس په کچرا کې غورځي موږ نه جن رانیسو.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که یو لور مدني اعتراضونه د حل د خلکو حق ګڼي لبل پلاوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. پرون په کابل کې د کمیسیون د کارونو پر ضد د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو پراخ لاریون وکړ. هغوی پر کمیسیون تور پورې کړ چې په درغلیو کې لاس لري او له قانونه یې سرغړونه کړي. خو د کمیسیون ویان زبی سادات ویل دوی د قانون د عملي کولو هڅې کوي او متعهد دي چې د پاکو رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې سولایز مدني حرکتونه د خلکو حق کني او دوی هڅه کوي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنا اعلان کړي. زبیح الله سعادت د خبرې د پرونی اعتراضي لاریون پړه په غبرګون کې وکړي.
دا د ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو. موږ ته هغه رایه به ارزښت ده چې هغه د بایومیټریک معلومات ولري او په همدغه تعهد باندې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله تورې سپینې رایې سره جدا کوي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې هغه وخت اعلانولای شي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. هغه وویل که په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او د تفتیش بهیر بشپړ شي تر یوې اونۍ په کم وخت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ګڼ شمېر پلویانو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی ادعا کوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون مات کړی دی. تر اعتراض وروسته عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو په ملاتړ پر ټویټر د پیغامونو یوه لړۍ خپره کړه. هغه په یوه ټویټ کې پر نویو لاریون کوونکو ته د درغلۍ د مخالفانو او د ډیموکراسۍ د پلویانو نوم ورکړ. عبدالله عبدالله ولیکل چې اعتراض کوونکو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانوني سرغړونو له امله مسؤول وګڼل سي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند زبیح الله سعادت پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي او د کار د بشپړولو اجازه ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په ومه وشوه. ابتدایي پایلې باید له قانون سره سم د میزان په وبښتمه اعلان شوی وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه راهیسې درې وارې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب درویشتمه و، خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې د دوی سره د قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. مظاهرې حق دي خو کمیسیون به پاک او ناپاک، خو کمیسیون به د پاک رایو په اساس باندې نتایج اعلانوي. د کمیسیون له ویاند زبی سعادت سره د لازیاتو جزئیاتو لپاره فرشتې جلالزئی خبرې کړې دي او پښتنه کړې چې څه وخت به بالاخره د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانیږي.
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیا شمېرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشرې ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو. دوه دېرش اوو ویشتو ولایتونو تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي، تفتیش او بیا شمېرنه هم ترسره شوې ده. یوازې د اوو ولایتونو کې چې هغلته زموږ کارونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شوي او دیارلس سوه نهه اویا محلونه دي، د دغه تفتیش او بیا شمېرنه پاتې ده چې زموږ غوښتنه د محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې اجازه راکړي تر څو د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه په دغه ولایتونو کې هم بشپړې شي او تورې سپینې رایې جدا شي او د خلکو د رایې پر اساس ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان.
سعادت صاحب، تاسو خو د قانون له مخې یو رای ګنجشکک لري چې د حکومت څخه مرسته وغواړئ. تاسو ولې له حکومت مرسته نه غواړئ چې دغه یوه ملي پروسه مو په افغانستان کې تر نامعلومه وخته ځنډولې ده؟
جرازه سي تاسو پیږئ چې هر بنسټ خپل مشخص مسولیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري چې ټاکنې مدیریت او ترسره کړي. همدا ډول د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د دفترونو امنیت خوندي کړي، زموږ د همکاران امنیت خوندي کړي. نو که چېرته هر بنسټ په خپل وخت خپل مسؤلیتونه په ښه ډول سره مخته ویسي، دا پروسه به دومره نه ځنډېدله. د دې پر ځای چې موږ له دوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړو، د دوی خپل مسؤلیت دی چې زموږ د ټولو همکارانو او زموږ د ولایتي دفترونو امنیت خوندي کړي. همدا اوس په وو ولایتونو کې زموږ همکاران دفترونو ته نه پرېښودل کېږي تر څو دوی د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه کړي. او هغه کوم کسان چې دغه پروسې لپاره لیږل شوي دي، تر اوسه پورې زموږ غایات په همدغه وو ولایتونو کې شتون لري.
نو تاسو به دغسې لاس تر زنې ناست یاست تر څو چې یو څوک راسي او تاسو سره کومک وکړي، او که تاسو کولای شئ چې له حکومت نه رسمن غوښتنه وکړي چې ضرور نه ده چې حتما امنیتي ځواکونه وي، خو له یو لارې تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کار وکړي.
مونږ د ټولو محترمو نوماندانو د دې ټاکنیزو ټیمونو څخه د دې غوښتنه کوو چې دغه پروسې په وړاندې د دوی همکاري وکړي، د همکارۍ روحیه د پیاوړي کړي، دوی هم د دې غوښتنې کې د شفافیت تضمین شي، تورې سپینې رایې جدا شي. نو دا بدون له تفتیش او بیا شمېرنې څخه امکان نه لري ترڅو د رای صندوق ته مراجعه وشي، تور سپین رای جدا شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
لازادی رادیو نمو د انتخابات د کمیسیون لویان زبی سعادت سره مرکه واوریده. هغه ویل چې اعتراض کوونکي دی باید له دوی سره د قانون په تطبیق کې همکاري وکړي او اجازه دی ورکړي چې په وو ولایتونو کې چې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې هلته بیا شمیرنه وشي څو ابتدایي پایلو اعلان ته لار برابره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت څاروان اورو.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره سفر د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي د ولسمشر ټرمپ میرمن مالینا ټرمپ په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرې نه وه. د دې لیکنې په دوام کې د سپینې ماڼۍ د ویندوی سټیفاني ګریشام خبره یاده شوې چې په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره ملګرې وو. هغه افغانستان ته په اشاره ویلي چې خطرناک ځای دی او ولسمشر غواړي د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکوي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم هغه خبریالان چې له ولسمشر ټرمپ سره په دې سفر کې ملګري ول افغانستان ته د ده تر رسیدو دوه ساعته وروسته خبر شول چې چیرې تللی دي. ورځپاڼه زیاتوي له خبریالانو څخه د سفر په مهال ټلیفونونه اخیستل شوي وو. ډونالډ ټرمپ د بګرام په هوایي اډه کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د دوه نیمې میاشتې پخوا له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له دې لغوه کړې چې په کابل کې لس افغان ملکیان، یو امریکایي او یو رومانیي پوځي ووژل شول. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم د ولسمشر ټرمپ د سفر په تړاو لیکلي چې د هغه ایر فورس ون الوتکه د باګرام په هوایي اډه کې تر کښېناستو درې نیم ساعته وروسته بیرته د امریکا په لور والوته. دا ورځپاڼه وایي له ولسمشر سره په سفر کې ملګري خبریالان شپاړه ساعته په دې خبر نه ول چې الوتکه کومې خواته روانه ده. د هیل ورځپاڼې بیا لیکلي چې ټرمپ په کمپ ډیوید کې له طالبانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلې پټې کتنې له لغوه کېدو وروسته دا خبرې رد کړې. ورځپاڼه کاږي افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې د ورځې سفر له ولسمشر کېدو وروسته جنګي سیمو ته د ده دوهم او افغانستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه وایي ټرمپ تیر کال د کرسمس له مراسمو یوه ورځ وروسته عراق ته تللی و. د هیل ورځپاڼې په پای کې لیکلي ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین د مهال سره خولۍ پر سر وه د جمعې د ورځې سهار وختي په امریکا کې د پالم بیچ هوایي ډګر ته ورسید.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره خبرې اترې بیا پیل شوې. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال کړې وي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونې هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیلولو ته تیار دي. دا خبرې اترې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر کې له هغه وروسته ختمې کړې چې د په وینا طالبان هم خبرې کوي او هم په عین حال کې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې بیا په لیګي نو نوی به پکې څه وي او آیا د دغو خبرو اترو له پیل سره به په تشدد کې کمی راشي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر 28مه افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خولې ویلي دی باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبري اجانس د نوموړي تر څرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوې خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوی به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي داود اعظمي وایي د فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټېږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خواو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټیکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمی زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبروي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسا نظر لرونکی خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگ بندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوې شوي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف وو په هغه کې ممکن تغییر او تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تیر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغه باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمهیزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای پاکستان کيو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي. نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د اړې خواهشات یې خدا دی کنه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی. نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنگ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبري اترې پیلې دای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګیست هندولس شپګنوي منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. په عراق کې د روانو مظاهرو په اړه پورستي او ریپورتونه کې ویل کیږي چې پرون هم د هغه هیواد په ناصریه ښار کې 15 معترضان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دي. دا په داسال کې چې د عراق صدر اعظم عادل المهدي پرون ویل استعفا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې پر چارواکو غږ کړی چې د مظاهرچیانو غوښتنې ومني خو د عراق د صدر اعظم د استعفا په اړه تبصره نه ده کړې. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې ویاندې ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویاندې په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تبصره نه ده کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یوه بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي 70 کلن دی. هغه تیر کال قدرت ته ورسید. د عبدالمهدي په پروني بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې له ملاتړ لاس واخلي. سیستانی هم درس په مظاهرچیانو غږ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل شول. د ناصریه ښار څخه تر دې ورځ مخکې هم د لشت لژو 24 مظاهرچیانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علی السیستانی پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په عراق کې پر مظاهرچیانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي و چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړي بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نولړ. مایک پینس د کوردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینې فرانس پرس ته ویلي وو چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نولړ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمېر او تفتیش اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په ماتولو تورن کړ. د کابل ښار د پولي خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دغو مراسمو لپاره ورغلی و او وی ویل دا جماعت په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو دی چې د نظافت او ساتنې په برخه کې باید خلک همکاري وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل په ایران کې پروستیو اعتراضونو کې یو سلو یو شپیتو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. مخکې ویل شوي و چې 143 تنه مړه شوي دي. په لندن کې پرون د نومبر په 9 څو وګړي په چړو وهل شوي او پولیسو یو سړی وشته دی. پیښه د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهور برج شوی. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 9 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. له ازادي راډیو مو لاند خبرونه واوریدل. د دا خبرونه د بیا لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پانه azadiradio.com ته ورشه.
د ژوند رنگونه
نومې دار خان